بهتر از پیش تطبیق می کند.
السلام علیکم د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په لری سات په خبرونو کو نن د شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د په 2018 پګشتم کال کې د پولیو د واکسین لومړنۍ کمپاین د طالبان د عامه روغتیا وزارت ویلي و میلیونه درې لکه له 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقي شاوخوا یو نیم میلیون ماشومان واکسین شي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سږ 2018 پګشتم کال لا د پولیو کومه مثبته پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزن هم هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان راپور له مخې به ځای کېدل به وزلی او لګونډوي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره مخ دي. پراپور کې ویل شوی په افغانستان کې اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په مرکزي آسیا کې امنیتي ګواښونه او په افغانستان کې روان وضعیت د ګډ امنیتي تړون د سازمان لپاره اصلي اندېښنې دي. د ترکیې د اناډولیو خبري آژانس راپور له مخې لاوروف نن دوشنبه په موسکو کې د دې سازمان له سرمنشي تلات بیک مصدیکوف سره په کتنه کې په سیمه کې امنیتي ننګونې اساسي ستونزه وبلله او همدارنګه سیمې ته احتمالي ګواښونه د افغانستان له روان وضعیت سره وتړل. په دې سازمان کې روسیه، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شامل دي او پر یو غړي برید پر ټولو غړو برید بلل کیږي. افغانستان له 2018 کال رئیس کله چې طالبان بیا وخت ورسېدل د سیمې هیوادونو لپاره د امنیتي اندېښنو یوه سرچینه بلل کیږي. اسرائیل په محدود ډول نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رفح دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رفح دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې وازنۍ لار ده. دا دروازه د 2023 کال په می کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. او افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په یوه تمرینی لوبه کې سکاتلند مات کړ. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. سکاتلند خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړل. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې وه. د کرکټ د 2018 کال نړیوال شل اوریز جام د هند او سریلانکا په کوربهتوب دا اونۍ پیلېږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه له نیوزیلند سره وي. افغانستان په ډی ګروپ کې په نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخامخ ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغېزمنې شوي دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کیدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یو این سی آر دغه راز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونې ته مو ښځینه فعالانې ګلۍ ولی او میرمن سیمین ګل رابللې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ اکثرا په افغانستان کې د زیانګالو په اړه راپورونه خپروي. په تېره بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې، معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نه وي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته، خپل ټاټوبي ته، له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه په دې هکله وایم چې په افغانستان کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واک شوي دي یا وخت رسیدلی دي، ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او ښځې د ټولنې مخکې نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واک کې وي کار یې کاوه، په ټوله مامورین وې، معلمین وې او لاسي کارونه یې کول، لاسي صنایع ته یې لاسرسی درلود، تجارتي کارونه یې کول. خو د طالبانو په راتګ سره دغه ټول کارونه درېدلي دي، د وظیفې نه برطرفه شوي دي. ډېری ښځې چې مامورینې وې په کور کې نول شوې او هغه ښځې چې ښوونکې وې هغه اضافه بست شوې او هغه مهاجرین چې د نور هېوادونه هېواد ته راستنېږي په هماغه هېوادو کې د خپل ځان دپاره د اقتصاد ټینګښت لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولي وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنې داسې اقتصادي مشکلات یې ډېر دي. نو اوس زمونږ ډېری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي، خپل هېواد ته راغلي دي، دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې، نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي، سوالګري وکړي، پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي او مخدره موادو ته، ډیری ښځو مخدره موادو ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیری میندې او پلرونه چې موسینه دي، البته پلرونه په مخدره موادو اخته دي، مجبور شوي دي چې د اقتصادي ضعیفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو ناورین ده په افغانستان کې، د افغانستان د ښځو لپاره. او دا چې په افغانستان کې ښځو د اقتصادي مشکلات سره نه دي مخامخ شوي، بلکې په افغانستان کې ښځو د نورې ډېرې ټولنیزې ستونزې لري، د ډېرې ناوړه دودونو ښکار شوي دي. ښځې په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې د هغې په رعایت سره مجبورې شوي دي، لکه په کم عمر کې ودوي، په سپین ږیرو ته یې ورکوي، د پیسو په بدل کې ودېږي، ولوار باندې خرڅېږي او په بدو کې ورکول کېږي. او همدارنګه په ښځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو، په دې کلیو کې په اطرافو کې ډیر درانه درانه کارونه ور باندې کیږي. حتی خزه د خټه کوي، حتی خزه په پټو کې لونه کوي، خزه د غرنه ډیر غټ غټ درانه درانه بارونه د لرګیو دپاره راوړي. د حیواناتو ساتنه یې په غاړه ده، د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده، او د هیڅ ډول حقوقو نه برخمنه نه دي. همیشه په افغاني ټولنه کې ښځه ته په اخره سترګه کتل شوي دي، او په دویمه درجه کې ورته کتل کیږي.
میرمن سیمنګل، په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډیرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلی ولی هم د ټلیفون لار را سره وصل شوې ده. ګلی ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه میلمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکوونکي.
زموږ د میلمنې میرمن سیمنګل څرګندونې به مو اورېدلې وي. د ډیرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه وروستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډېره ښځې اغېزمنې کړې دي. کچېرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځایه شلې وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او بانډو کې اوسي. لکه څنګه چې میرمن سیمنګل یادونه وکړله، د ژوند ډېر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. همداسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د مرد وجود چې د مرد شاله وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېیمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده، اوس اوسني خلک چې راغلي دي دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرد په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې کله په یاد وي پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک به تور واستول. د دوغو خلکو د اول قدمه څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوي. د دوی هغه هرترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغ نه و چې پر د تورخم په دروازه باندې یو بوتل اوبو ورشل. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به تر دوباره راتاک چې دا ورسته څخه په ټپالو نور مهاجرین هم راغلي دي. خو په دا خاطر چې د رسنۍ ډېر لیدل ساتي دا احوالات مشته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وختن په وخت نه دغه مشروي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه درکولای شو اخستلای شو. نو د دوه نیغټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غوړي ته مدغم کې په خپل ټولنه کې د کار زمينه او مساعده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او مساعده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی وتسوي سیستم نور دی. او بیا مخصوصا شته کوچنيان معلولین مایبین لکه تاسو چې خپل دا همیشه د ناندریو اګه اریزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه اغلی ولی سیمنګل، د تبعی زیادونه ډیر کیږي چې معمولا کته هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې. تر ډیر لډیر په خوا د مروج او هغه چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې خزي او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدماتو موضوع کې کاغذ روغتیاي خدماتو ته لاسرسي یا نور مرستو ته لاسرسي کولو په برخه کې یاد نور برخه کې دوی اکثرا هغه لدغو مرستو څخه به برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کوي. ولی علت څه دی؟ افغانی ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیری احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي، ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه څېړنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د ښځو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د ښځو نظرونه ټول کړي دي، زه په خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ ټولنه دا چې ډېر جنګونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، او بله دا ده چې زموږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او اصلا زموږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي او نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم یې ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپلو حقوقو پوهېږي، خپل پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نه شي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای، او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نامنۍ او ځینو نورو لاملونو له امله بل ځای تللي او څو ځلې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي، د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخه وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر ښځو باندې محسوسی د ماشومان تر څنګ، البته ماشومان هم ورسره. خو د ښځې څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي؟ د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې، نارینه غړي البته،
مقابل کې درېدل شي، البته دا ډېر تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولاغه وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې کدنه نه بيځای ده، او کده د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډیر غټ دغه لري، یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي، البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کورنۍ سره وکولای شي، دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دا باید یو دولتي سیستم پروت جوړ وي چې فرضاً یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوې مشروع دولت او مشروع فکر ولري د خپل اتباو په مقابل کې دوه تبعید دوی یو یو مرسته سره وکړي او سیستم ته جوړ کړي او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري د مهاجرتونو تفاهم د نن به ځای یا د باندې به ځای دا ډېر غټ د غلري تاثیر لري او دا چې د اوسته مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي چې بهتر دي دغه دي د اندازې د تاثیر د ټول ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د شوزو او د کشنانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً د ښه غټ تاثیر لري نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل په حل کې باید په فکر کې باید یو اوسي
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم داره ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي لدغه وضعیت نه خو هغه محدود خدماتونه هم شته که هغه د روغتیا په برخه کې د روزنې په برخه کې د او ځینو نورو برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پښتنې راولاړيږي دلته یو انسار ویلي دي چې دغه خدماتونه په برخه کې یاري ترلاسه کول په برخه کې هم یو تبعیزي چلن کیږي توپیری چلن کیږي د ځانګړو پرډل کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه ځانګړي قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغو خدماتونو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلند سره مخ دی او دا کوم خدماتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسي نه لري او کلریه هم هغه محدود ده
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړه کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړې کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي وو چې په فلاني کلی کې چې خزه د ډیر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکټرانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به خزینه ډاکټرانو ته خاموش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی لپاره به کار وشي دا په خپل یو د تعبیز دی دا په خپل یو د خزو حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې کچې موږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو د لپاره ډېرې په روغتیايي برخه کې ډېرې خزینه کارکونکي شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو د لپاره کار وکړي او هر شت ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېرای خزه د روغتیايي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خزه مو او ماشوم خپل بلند لاسه ورکوي خو تر اوسه پورې دونه قابلیت موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته لیکن ټول برطرف دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري کچیر دوی د خزو حقوق ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې خزه حقوق لري نو د شریعي حقوق په ورکولو سره به د خزه او ټول مشکلات حل شي که دوی واقعا دغه خپل خبرو ترجمان وسی کوم حقوق چې اسلام خزه ته ورکړي دي که هغه رعایت شي نو د خزه اکثر مشکلات په دې کې حل کیږي مونږ هم د اسلامي امارات نه د خزه هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي د اسلام دین ورته ورکړي دي او ولایتو کې دغه خزینه چې په کابل کې دغه قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دي مسلکی دي دا د ولایتو ته په خماش سره ولېګل شي په ولایتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش د دوی ته ورکول شي او هلته د ولېګل شي ترڅو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایتو کې مریکیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای هلته سړک نشته هلته موټر ورتلای نشي نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه خزو به اکثر مشکلات حل تل شي دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي خو تر اوسه پورې د نجونو د پاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی دا که د نجونو ته او د خزو ته کورنۍ مکتبونه جوړ شي یعنی په کلیو کې امان ته په خپل کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي، په کور کې نه ورته یو څنګه دایر شي، او هغه ښځو ته دوی تشویق کړي چې کومې ښځې تعلیم یافته دي هغه تشویق کړي، او دغه ښځې ته امان ته زده کړه ترلاسه کړي په کورونه کې. نو دغه دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي، او دغه به په ټولنه کې ډېر مشکلات حل کړي، او د ښځو په پرمختګ کې به ډېر رول ولري.
مننه آغلی ولی. میرمن سیمنګل د ویخي موضوع یادونه وکړه. په دته روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دي، اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغوم د ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم، په دې هغه کې څلور لارې جوړه شول، او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو، فابریکې بیرته فعال شوې، او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده، او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او بانډو کې اوسي، او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولې
دا چې نړیشه هم مستاسي د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو، دا چې د کوم سرحد پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهیږو، البته په جزئیاتو نه پوهیږو، په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولې دغه نه کوي کار نه کوي، دوی و دغه سیستم ته، دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي، دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ په اړه کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی، او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي، او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دا دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو دغه مثالونه څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دومره کوم بډیر هغه د کاري جوړ کړیو به چې دا یو خپل صرف سپین رنگ ور کړیو، او دا هغه یو به خې اندازې ډیر اکشن د رښتیا خبرونه، دا بل خو حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشن اعلان شوی د کول نه شوله، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړی. نو دا پرو نه پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دومره حقیقت نه لري لکه دوی چې دغه کې انعکاس ورکړي په دا کوم دغه رسنې کې. پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي زده کړي وکړي، خور موږ ته ویل در اخره پور په خبره ځان نه سره پېو، دا مکتبونه چې وای موږ نوې مکتبونه نه غواړو، هغه د هغه د ورسې کې نه تړي، د نرسینګ د مکتبونو، د شي د ډاکټرانو، د پونټونو، هغه د ورسې کې نه تړي، هغه د خپل سیستم چې په خواو په هغه دی الهکی د فرمان په واسطه، د قانون په واسطه، دا نجونې دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنوع کوي. دا چې فر په کورونه کې اجازه ورکړي، نو درځي خو بیرته دوی به دا فرمان باید بیرته واخلي، او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شي د تحصیل وکړي، یا نجونې تحصیل وکړي، یا خلک پوه شي، یا ټولنه پر مخ لاړ شي، یا خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه دي چې موږ د دې په خیرات کې دا وغواړو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې دا نور واخلي نرسان یې، اول خو دا ډېر غټ صلاحیت غواړي چې ته واخلي، نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت، په هغه ستاندرډ چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولای شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولای شي، دا باید د یو قوي نصاب، د یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله، مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګو په د ناندرې توګه نسی ویدي چې موږ د تصورات اوس په دغه اچو چې کاش کې راځي کړو، کاش کې راځي کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وپېو دی، راغلي دغه د فارن دي چې جنې تحصیل وکي، دی راغلي دغه د فارن دي چې افغاني هویت کار وکي. قطعا
مننه. دې بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لې خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنی مودي خزینه فعالانه ګلی ولیا او میرمن سیمنګل، میرمن سیمینگل، تاسو د روختیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ور سره مخامخ دي، او دغه راز ګلې ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازو بیا هم همدغه د زده کړې موضوع ته، طالبانو چې کله د نجونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې دوی پر مخ وتړلې، ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې. خو امر ثانی ډېر وزن ډېر دغه څه باندې دغه د نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دایم ندی ویلی چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکولی شي یا ښځې وکولی شي بیرته منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅکله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربې نه مخ وایم چې زه خپل ښوونکی وم او تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په اسمه وظیفه اجرا کړې ده، د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطر. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې، یعنی ما نجونو ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې با استعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړی شوې. زما یوه شاګرده وه چې هغه نمره وه او ډېره با استعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول می واخسته نفر می ورولې ګل چې د غنجلۍ والی مکتب ته نه راځي، خو وای دا نیکې نه پرېږدي. بیا می هم پوښتنه وکړه، د موضوع می تعقیب کړه چې نیکې والی نه پرېږدي، ویلي چې نیکته یې په مسجد کې مولا امام ویلي دي چې کچېرې ته د خپل دغه مرته چې اوس یو څه غټه شوې ده، یعنی پیغله شوې ده، ته مکتب ته لېږې، تا ایمان خطا ده او تا ایمان ستان وزي، نو تر هغه پورې چې د انجلۍ بیرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د ملا امام خبرې ورباندې تصدیق کړی او د انجلۍ مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه انجلۍ مې بیرته دې ته واده راکړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورکړه، قناعت ورکړه چې د مکتب ته پرېږدي. یعنی هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لونې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوهې نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلې چې زموږ ټولنه ډېره مرسالاره ټولنه ده او ډېره په رسم رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، د علمي ده، چون زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یوه ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د دې حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کېږي. یوه ښه ټولنه به ولرو، یوه سالمه ټولنه به ولرو، او یوه ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي، او که چیرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دیني عالمانو چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوهه ده چې خلکو ته ورکول شوې ده، او په دې سره ښځې د تعلیم نه، د علم نه لری ساتل شوی دی او د خپل حقوق نه لری ساتل شوی دی، او تاریکی کې ساتل شوی دی، په تیاره کې ساتل شوی دی، چې زموږ ټولنه او زموږ ښځې د داسې مشکلات سره مخامخ کړي دي.
سیمین ګل، تاسو د دې موضوع یادونه وکړه چې دغه د وم ټولګي نه چې نه غوښتل دغه نجلۍ، یعنی نکه نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او هغه هم د جماعت د ملا امام له تاثیر لاندې وو. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې د دغه د جماعت ملا که چیرې خپل لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي، د چا ته بیایي؟
خو همدغه سوال ده چې که چیرې دغه زموږ د ټولنې مشران او زموږ د ټولنې عالمان، دینی عالمان، په دې باندې وپوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي او کوم څه چې د ښځې حق ته هغه په صحیح ډول دوی تشریح کړي او د خلکو ذهنونه روښانه کړي، په مسجد کې ملا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه اقلا په میاشت کې یوارې د ښځو د حقوقو په هکله وغږېږي او د ښځو د هغو حقوقو په هکله وغږېږي چې شرعي نظام ورکړي، د اسلام دین ورکړي دي. هماغه حقوق که چیرې دوی پالې کړي او ښځو ته یې وپوهوي، نارینهو ته یې وپوهوي، نو دغه نارینه به وکولی شي چې په خپله کورنۍ کې په خپلو ښځو باندې مثبت رول ولري او د دوی ذهنونه روښانه شي او دوی وکولی شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په ښځو باندې د ښځو سره کېږي د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي عمارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفاداره وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې، نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي. د دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مسنه خلک دي، د دوی ذهنونه روښانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري. د دوی خبره اورېدل کېږي، غوږ ورته نیول کېږي، او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي، کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واقع اختیار ولري او دا مشکلات حل کړی شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي، مرکې کوي، همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلا په میاشت کې یو ورځ راوغواړي او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ته ښځو ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي، نو په دې رقم سره به هم ډېر ذهنونه روښانه شي او په کورنۍ کې به ډېر رول ولري.
بلې، مننه اغلی کلی ولی. د ښځو په اعتبار باندې کوغږیږو، بس ډېر مختلف اړخونه شته ده چې موږ کېدای شي په هغه کې انتم شو. خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تیره بیا لرو پرتو کلیو او بانډو کې یو ښځه تر کوم حده پوری ضرورت یا اړتیا لري چې دی هغه ډیر ابتدایي، مثلا که د روغتیا په برخه کې وي هغه مشکلات حل شي، یوه قابله په کلی کې وي یا په نږدې ولسوالۍ کې وي، یوه نرسه وي او حداقل یوه ښځینه متخصص ډاکټر وي چې د کلی هغه ښځې او د غرازلرو کلیو نورو بانډو حداقل ورشي او دوی دغه ډاډ هم ترلاسه کړي چې حداقل یو کلینیک شته ده، هلته یوه نرسه یوه قابله هم شته ده چې د دوی مخ ور واوړي. ولې دې ته ډېره توجه نه کیږي او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې اوسنی سیستم، اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي. کنه که دوی د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودی او هغه تکامل چې د 15 اگست 2020 پورې کړی و هغه ته حداقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړې وای، یعنی ممانعتونه یې نه کولی. موږ داسې لوکس ژوند نه غواړو چې فرضاً موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي، متخصصین راته مقرره کړي یا نرسانې مقرره کړي. نه، هغه سیستم چې جوړ تر هغه وخت پورې بیخي حد اقل سیستم خو هغه پرېږدي، هغه ته ممانعتونه مه جوړوي، هغه ته په یوه په بله بانه چې دلته ښځې پر کور کښېنوه، هلته یې د کاره محرومه کړه، هلته یې د تحصیل محرومه کړه، هلته یې په یوه قانون په بل قانون دغه کړه، توهین کړه، تحقیر کړه، او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف کړه. دغه شی باید دلته باید توجه وشي. او دا چې په کلو بانډو کې چې زموږ تاسو لپاره فرضاً یوه نرس وي یا یو متخصصه یا عادي اکل یو کوچنی تعمیرک د صحي خدماتو دپاره وي، دا خو بیخي زه فکر کوم چې په بعضو کلو بانډو کې دا یو ډېر لوکس تصور دې چې کدا ولري خورکان دوی حتی د ډیرو عجیبو نجوریانو مرجان دپاره حاضر دي چې 200-300 کیلومتره سفر وکړي او خپل مریض هلته بوزي. بیا هم یا دغه خلک د افغانستان خلک په بیخي غټ مشکلات، یعنی د همېش سفر دا داسې نه و چې نو دا به دغه اخرو کلو دغې پدیده یي، دا به همېش لپاره دغه شی و. خو یعنی توجه چې دوی نو کې په هغه عادي شکل توجه ورته شوې ده، هغه لا بیا بل سیستم راشي، هغه بیا د منځ یوسي، بیا د کیفي او بنیادي تغیرات راولي په ټولنه کې، هغه او خدمات د منځ یوسي، او د خلکو لپاره د خلکو سهولتونو د اسانتیا او د ژوند د اسانتیا لپاره هغه خدمات د منځ یوسي. نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنګ سالاري او په ټوپکماري کې کمبودي نه راځي هیڅ وخت، په دغه تیرو 15 لسیزو کې نه ده راغلی. په صحي خدماتو کې، په اقتصادي خدماتو کې، فرضاً په دولتي خدماتو کې شدیده کمبودي وینو.
بله مننه میرمن سیمنګل. د ښځو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوي دي، د دې د لرې کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغې وي، اسلامي ټولنې، د اسلامي هیوادونو چارواکي، عالمان، هغه سفرونه چې افغانستان ته کړي دي، دوی هم همدا غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لرې شي مکمل بشپړ ډول. خو تر اوسه پورې دغو غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم له خپلو دغو فشارونو یا له دغه دریځ څخه پشا شوي، بلکې برعکس نور فرامین هم صادروي چې هغه په هغو کې هم په یو ډول باندې پر ښځو باندې فشارونه راوستل کېږي، لا نور هم زیاتېږي. د کوم داسې مرجع شته ده چې هغه وکولی شي طالبان قانع کړي، د طالبانو حکومت چې یو څه په دې برخه کې له خپل دریځه پشا شي؟ ځکه ښځې او نجونې هم د ټولنې نیمایي قشر دی، که چیرې دوی له هغو خدمتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي دوی برخمن کیږي، دا په خپله د ټولنې د ځان بسیا کېدو لپاره مهمه ده. ټولنه پرمختګ کوي، ورسره افغانستان پرمختګ کوي. داسې کومه مرجع شته ده ستاسو په نظر؟ بله میرمن سیمنګل.
بله ستاسو غږ نه لرم.
بله مهرباني. ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړه، نه پوهېږم چې دغه ټول نړیوال هم دا چیغې وایي، بغاري وایي، اسلامي هیوادونه، د اسلامي هیوادونو چارواکي، دینی عالمان هم وایي چې باید طالبان تاسو یو څه د ښځو په برخه کې یا د نجونو په برخه کې دغه لګول شوي محدودیتونو څخه پشا شي، خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی. داسې کوم مرجع شته؟ او که چیرې دیننه په خپله طالبان بلاخره فکر کوي چې د مشران به بلاخره دې یوې نتیجې ته ورسیږي؟
زما په نظر خپله اسلامي امارات په دې برخه کې، یعنی د ښځو په برخه کې، ډیر کمزوری ده او ډیره کمه توجه کړې ده. نو که چیرې دوی دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي، دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي. نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دې د ښځو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې دې کسان وروزي. یعنی زمونږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي، صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې به ځای تبلیغات کوي، او د شریعت سره مخالفت مخالف تبلیغات کوي. کچېره دوی د ټکی ته متوجي شي چارواکي دغه کسان د نه یعنی د زمونږ د هیواد می دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته ولېږي د روزنې د پاره ولېږي الته وروزل شي د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه پاړي کشي د هغوی سره خبرې وکړي او د همدغه د ښځو د حقوقو په برخه کې د هغوی نه مشورې وغواړي او د ښځو د پاره داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره مخالفت مخالف نه وي مغایر اسلامي شریعت نه وي داسې کارونه دی ورته مهیا کړي. یعنی کولی شي اسلامي امارات چارواکي داسې فابریکې جوړي کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرره کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري ډېر ښه هنرونه لري چې زده یې دي د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کړي داسې شرکتونه دي جوړ کړي چې دغه ښځې د ټولې په دې ځای کې راټولې کړي په هغه ځای کې د ورته زمینه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي د هغوی لپاره د مارکیټونه پیدا کړي د خرڅلاو لپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي او د دې لاسي صنایعو د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د داسې زمینه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي نو په دې ډول به د ښځو ډېر اقتصادي مشکلات حل شي او همچنان د ښځو د روغتیایي په برخه کې ډېر مسلکي کارمندان لرو قابلګان لرو چې دغه قابلګانو ته د یو په ښه توګه معاش وټاکل شي او دې ته د وظیفه ورکړل شي هغوی د مقرر شي ولېږل شي. په هماغه خپل ولایاتو کې قابلګان شته چې په کور کې بېکاره ناستې دي ورته معاش نه ورکوي ورته وظیفه نه ورکوي هغوی ته د معاشونه ورکړي هغوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغې ښځو روغتیایي مشکلات حل شي او همچنان کلیوالي مکتبونه دې جوړ شي چې په کلیو کې ښځې خپل وکولی شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي او د همغه سیمې نجونې په یو کلي کې سره راټولې شي او یوه ښځینه معلمه ورته مقرره شي دوی ورته معاش ورکړي او هغوی ته عملته زده کړه ورکړي. په دې برخه کې که چیرې کار وشي او دوی واقعیا غواړي چې کار وکړي نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کېږي خو دوی په خپله نه غواړي چې د ښځو پر کار وشي او ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه و سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلی ولی. لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړه د هغو ځینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د ښځو ژوند ورسره کېدای شي، فکر کوي چې دغسې یو وضعیت به رامنځته شي یا موږ تاسو به په دې نږدې راتلونکي کې داسې یو وضعیت شاهدان یو له یو ځای نه باید پیل شي که نه؟
د وضعیت په تغییر دوسره د پالیسانو په تغییر دوسره البته چې د شوزو او په مجموع کې د ټولو اطوارو د ژوند کې به شیګنه راسي او سمې خواته به روان شي او دا چې پر نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي دا به وشي. د اوسني حالت او وضعیت څخه خدای معلومیږي چې دغه فاکت د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي چې فرضاً مخصوصا د ښځو موضوع څخه بې درکو تصور وکړو چې تغییر نه پکې راځي او دا چې په څرګند کم براسي تغییر به هیله خلرو چې تغییر پکې راشي دا خلک هغې خلکو عادي ژوند ته خپل د وطن خلک خپل عادي ژوندونه ته پرېږدي او چې تغییر راځي که نه راځي دا البته د نه راتګ ما ته خپل امکانات ډېر دي نسبت په د تغییر او د بدلون و راتګ ته او یا د دوی د پالیسیانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرضاً د اتباعو منافع په اول قدم کې د اتباعو منافعو ته اول توجه اول احترام شوي دغه په اوسني حالت کې ډېر نه معلومېږي متاسفانه.
بله، معمولا کله چې دغسې یو وضعیت وي هیلمندی هم وي چې وضعیت به یو ورځ بالاخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول رابدل شول او دغه راز ډېر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګوه هغه سیستمونو کار ورنکه هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رنائی ترک لگی گی او کنا او لکه دی وی افغانی میرمنی پا صفت کم داسی رنائی تاسو وینه کم چیره آیا اسلامی هیوادونه بوکه ولیشی یا اسلامی هیوادونه چه کل کل طالبان وای چه مکتروس پوری دموکتولونه هغه حتی ندرسیده لکه چه که کویت ده یا مثلا متحده عربی امارات ده یا سعودی عربستان ده یا نور ده چالت خزی آزادانه تگرا تک کوي کار کوي پټولنه کې فعال ګډون لري خو وایي چې موږ ټولنه غه ته نه رسیدلې فکر کوي چې د افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو خای ډیر وخت ډیر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي اما بیا هم اهلمن تاسو اهلمن یاست
سوال ماته متوجه دي
بلې و
البته تاسو یاد کړل چې هلمندې تر یو اندازې پورې د اطفال په زړونو کې د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډېر ویاړلی او زړور او ډېر قوي دغه لرو ملت مو دی. په وڅلوېش کال یا تقریبا پنځلس لسیزو جنګ کې دوی هیڅ وخت خپله هیله نه ده بایللې. زموږ تاسو ناورین اشکال او انواع اخیستې دي په دغه پنځوسو کلونو کې. یو رقم سوی دی بل رقم سیستم د ډېرو خلکو مداخله د لږو خلکو مداخله دغه ټول موږ تاسو دغه خپله هیله ده دغه خپل افغانیت افغاني هوډ او عزم دی چې موږ یو دغه ځای ته رسولي تر نن ورځې پورې او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو حتی دا هم امکان لري په دې خاطر چې موږ ډېرې سختې ورځې تېرې کړې دي ډېر سخت حالتونه موږ تېرې کړي دي د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوي یو یعنې فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د پنځوسو کلونو جنګونو وروسته دومره خپل ارزښتونه ساتلي وای لکه ملت چې د اوسه ساتلي دي. البته زه واکداران نه یادوم چارواکي نه یادوم په وختن په وختن په مختلفو اشکال او ابعادو چارواکي خط شوي دي چارواکي د اطباو پر ضد باندې پالیسیان یې دغه کړي دي انتخاب کړي دي د بیگانه وو خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړي دي او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زما ډېر ویاړلی او ډېر قوي ملت دی او دا هیله به موږ تر ابده پورې ولرو ولو د طالبانو په اندازه خلک هم پر دغه ملت باندې دغه کوي واکداري کوي او دغه څلور کاله څلور نیم کاله یې هر هغه توهین او تحقیر چې د وسه شوی دی مخصوصا د ښځو په مقابل کې نه دي سپمولي. نو پاتې شول دا چې موږ به وخت اسلامي هیوادونو و درجه ته ورسېږو که نه ورسېږو. زه فکر کوم چې هغه اسلامي هیوادونه چې تاسو یې نوم واخیستئ تر اوسه پورې غواړي صرف په مادي دغه کې په مادي کچه زموږ تر خلکو دغه دي لوړ دي مګر نور ارزښتونه نور اصول د ژوند دي فرضاً زه خپل ملت خپل ښځې خپل قام چې دی په دغه باندې نور خو په دې خاطر چې وګوري دغه دي کاذب دولت دی او کاذب ژوند دی فرضاً ډېر غلامي ژوند دی دوی په سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري دخیل نه دي د دولت سره مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری او پیسې لری او اقتصادي سم دي هغه دغه څخه ژوند سم دي نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټي ته چې وګوري زه فکر کوم چې زه خپل شي دي خپل ملت تر غول وربولم.
ډیر زیاته مننه ګلې ولی میرمن سیمین ګل کتاب هم د خپل خبرې سره راوون غړي د خبرونې ورستۍ برخه ته نږدې شوی یو تاسو تومره هلمنی یاس چې د غوسنۍ وضعیت په همدې شکل باندې پاتې نشي بل اخره یو ورځ به دا وضعیت بدلیږي کڅنګه
بس هلشته او هلمو په ټولنه کې د روشن فکر او قشر څخه دا د مشرانو څخه دا چې په دې برخه کې توجه وکړي په دې برخه کې کار وکړي د خپل کورنۍ نه شروع کړي او د طالبانو نه مو هم هیله ده چې د ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمينه مساعده کړي د هغوی د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي تر څو چې د ښځې خپل حقوق پیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او په ټولنه کې د دې نه خالو او د دې ناورین مخه ونیول شي نو دا هر څه په علم او پوهې سره کېدلی شي او دغه اقتصادي مشکلات هم په علم سره په پوهې سره ورو ورو د بیان تلای شي. نو امید مو دا دی چې دغه کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو دوی کار وکړي په خپل کورنۍ کې کار وکړي په خپل ټولنه کې په خپل منطقه کې کار وکړي او دا څونه چې په واسه پوره وي د علم د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو غلې ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغیزمنې شوې دي خبرې وکړلې. دا چې په کومو برخو کې خزي خدمتونو ته لاسرسی نه لري کور ودان ازادي راډیو اوري.
دروازه کوم پښتنا باران دی نظر زم جننا باران دی نظر زم جننا باران دی دروازے کو پختنا پراند نظر زم دنا پراند
سنگا پتو ما خام کے رگ لے تلے منا پراند جرا زدن نا پراند جرا زدن نا پراند
باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے ماتل میں لکھے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے نامر دل گا پورا وسط دکھالنا باران دے نکر زمدننا باران دے دروازے کو پختنا باراند نظر زم جننا باراند نظر زم جننا باراند ولا قدم ساڑ مکی گی گل دستا یار تسل مکی گی ساڑ نیولیم ساڑ مکی گی گل دستا یار تسل مکی گی دہجران سے لمبی جی گی کز مازلنا باران ہے نگر سمجھنا باران ہے
سنگا پتر ماں
دروازے کو پختنا باران دے نگر سمجھنا باران دے نگر سمجھنا باران دے